دا مشال رادیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال رادیو په دې خبرونه کې مزه احمد شاه زمي هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم خبرو. کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته مکتنه هم کړې ده. خو اول خبرونه ویاند پامیر ساحل.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي د پلټونو تر بشپړېدو به خبریال سریل المایدا له هیواده بهر سفر ته نه پرېږدي. پاکستان په افغانستان کې پر اهل تشیو د وروستیو بریدونو غندنه کړې او ځینو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړی چې په یمن کې حوثي یاغیانو ته توغندي ورکړي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د پلټونو تر بشپړېدو پورې د ډان ورځپاڼې خبریال سریل المایدا نوم د ممنوع الخروج کسانو له لیست نه باسي. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې بشپړې کړي، خو المایدا له هیواده بهر تګ غوښتل نو ځکه یې پر هغه بندیز ولګاو.
اس کیس میں کسی کو ای سی ایل پہ نہ ڈالا جاتا.
دیوائی پدی قضیہ کے بعد ہی چانوم د ممنوع الخروج کسانو پر لسٹ کے نہ ویا چول شوی. خو پکوم اورز چے د پختونو گرویژنو اعلان وشو نو د ہغه په بل سهار وختي سریل المایدا له هیواد د بهر تک تکل کړو. زتا استوایم هغه ټول کسان چے د دې خبر په حواله نمون راغلی هغه د پلټونو پر محل له هیواد بهر نشیت للی.
چودھری نثار علی خان تور پورې کړ چې د المیدا یا المایدا د خبر جزئیات ناسم دي. د روانې میاشتې پر شپږمه المیدا په خپل رپورټ کې ویلي ول چې سرچینو ورته ویلي چې د پاکستان ملکی چارواکو پر امنیتي او پوځي چارواکو په نړیواله توګه د هیواد یوازیتوب او د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د استخباراتي ادارو مداخله تور پورې کړې. ډان رسپانه وایي د سرچینو د معلوماتو کروالی تر ثابتېدو وروسته خبر خپور کړی. پاکستان په افغانستان کې پر اهل تشیع د ورستیو وسلوالو حملو غندنه کړې. د بهرنۍ چارو وزارت تیر ماخام په یو بیان کې ویل پاکستان په هر بڼه او شکل د ترهګرۍ غندنه کوي. د سې شنبه او چهار شنبه پر ورځو په کابل او د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د اهل تشیع پر ماتمي غونډو په حملو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د کابل برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د لسو مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل دا کسان پر پوځ، پولیسو، د پولیو مخنیوي پر روغتیايي او د نا حکومتي ادارو پر کارکونکو په حملو کې ککړ ول چې ورته پوځي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وه. بیان وایي د پوځ مشر تیر مازیګر د دې کسانو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړه. بیان زیاتوي د مشکوک وسلوال شاهد عمر، انور زیب، عبدالرحمن، عطاءالله، مشتاق خان، اصغر خان، حسین شاه، ظفر اقبال، شیر عالم او شمس القمر نومیږي. په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس وژل شوی دی. د کراچۍ پولیسو ویاند قمر زیب ستی نن سهار رسنۍ ته ویل پیښه بیګا د کورنګي او چینیوټ د کورنګي په چینیوټ سیمه کې شوې ده چې پکې د شهزاد اختر په نوم یو سرتیری وژل شوی دی. د زیاتوي وسلوال پر موټر سایکل سپارول او هغه مهال یې د پولیسو پر موټر ډزې وکړې چې اختر کور ته روانو. تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د حملې ذمہواري منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي وایي ژر به هغه کسان خوشی کړي چې له دوی سره بندیان دي. د حزب یو مشر محمد امین کریم بیګا مشال راډیو ویل دا کسان به د حزب اسلامي او افغان حکومت له موافقې سره سم د اجرایي کمیسیون تر فعالېدو وروسته خوشی کړي. د زیاته کړه چې د حزب قومندانانو اوربند عملي کړی دی. د سولې عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي چې په څو ورځو کې به کمیسیون کار پیل کړي. د زیاته کړه چې ورته کاری چې له حزب اسلامي سره به زیات بندیان وي. د افغانستان ځینو پخوانیو دفاعي او امنیتي چارواکو ویلي د حکومت او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون ستونزې زیږولې دي. د ملي امنیت ریاست پخواني مشر امرالله صالح تیر مازیګر په کابل کې له افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې بنسټ پرانیستو په غونډه کې وویل د همغږۍ ناموجودیت تشه پیدا کړې ده. د پوځ پخواني مشر شیر محمد کریمي تور پورې کړ چې په ملي اردو کې سیاسي لاسوهنې کیږي.
هغه څه چې لازم ده د دې اکمالات په وخت او زمان نه اجرا کیږي. هوایی حمایه هغه څه چې لازم ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسي اړخونه، سیاسي ملحوظات لاس لري او دخالت لري.
خو د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی بیګاله مشال رډیو سره په خبرو کې دا انتقادونه رد کړل او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه له قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړ یې کیږي. ځنو لوړپوړو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړی چې یمنیو یاغیانو ته یې توغندي ورکړي چې روانه اونۍ یې د یو شمېر بریدونو له لارې امریکایي بحري بیړۍ په نښه کړې. د سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین بیګا ویل ښایي ایران یاغیانو ته توغندي ورکړي وي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت نوموړي ته پر امریکایي بیړیو د ناکامو بریدونو په اړه معلومات ورکړل. مکین د پینټاګون هغه اقدام تایید کړ چې د بریدونو په جواب کې یې د حوثي یاغیانو تر استعمال لاندې د حرکي راډارونو پر اهداف او کروز توغندي ورولي. د ویل چې د امریکا بحري ځواک قوي پیغام ورکړی چې تیری به ونه زغمي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي هم روانه ونی ویل چې حوثي یاغیانو ته توغندي ایران ورکړي ول. دا البته دا هم ویل چې ممکنه ده حوثیانو ځنې توغندي د یمنی حکومت له پوځه هم ترلاسه کړي وي. ایران په ښکاره د اهل تشیع حوثیانو ملګری دی خو هغوی ته له وسلو ورکولو انکار کوي. او ایران له یمن سره نږدې د عدن خلیج ته دوه جنگي بیړۍ استولې. دا اعلان تر هغې وروسته شوی امریکایي پوځ په یمن کې د ایران پلوی حوثي ځواکونو تر واک لاندې د راډارونو په نښه کولو لپاره د کروز توغندۍ او بریدونه وکړل. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم تیره ورځ وویل تهران د اولاند او بوشهر په نوم جنگي بیړۍ د عدن خلیج ته استولې دي چې هلته سوداګریزي کشتۍ له قزاقۍ څخه وژغوري. خو تسنیم وویل دا بیړۍ د اکتوبر پر 15مه لیږدول شوې دي او دا کار په یمن کې د امریکایي اقداماتو پر وړاندې غبرګون نه دی. دا د دې مهال خبرونه رفعت انجم د کرنسی او اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 5.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 5.5 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 45 روپۍ او په 45.5 روپۍ. یو درهم په 23.5 روپۍ او په 28.25 روپۍ. یو پاؤنډ په 19.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.50 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 19.92 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 295 ایرانی ریال نو اخستل کیگی او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریال نو خرسیگی. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکي سلیری جنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې موسم خشک وي. د پیښور د جرالت به زیات نه زیات 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 23 وي. د کوئټې 28 او 3 او په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 43 وي.
از موږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو پر روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورنی چار وزیر ویلي د پلټنو تر بشپړېدو به خبریال سیرل المایدا ته له هیواد بهر د وتلو اجازت نه وي. پاکستان په افغانستان کې د وروستیو بریدونو غندنه کړې. د پاکستان سپریم کورټ د عیسوي ښځې آسیې بیبي مقدمې ځنډولو ته ولي اړ شو؟
نظام داسې دی چې دا ججانو بینچو دوی ججانو بین نه چې یو ججو دي نو بیا دو ججانې نه شي کولی.
د خیبر ایجنسی د جمرود مشران وای پولیټیکل انتظامیه او جرګماران یې مقدمې نه ور خلاصوي.
د فایلونو امبارونه پراته دي خو د حل کېدو څه لار نه روزي.
د افغانستان پخوانی دفاعي او امنیتي چارواکي وای حکومت امنیتي ځواکونو ته هسې امکانات نه برابروي لکه په کار چې ول. پروان خبرونه کې مو کورنیو او نړیوالو رسپانو ته کتنه هم کړې او یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اورئ چې پته ده mashalradio.com. د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلي د پلټنو تر بشپړېدو پورې به د ډان رسپانې خبریال سیرل المایدانوم د هغو کسانو له لیست نه باسي چې ورباندې له هیواده د بهر تګ بندیز لګېدلی. نوموړي تیر شپه په اسلام آباد خبري غونډه ته وویل د المایده خبر د پاکستان دښمنانو حکایت یا نظر بیانوي خو ډان رسپانه وایي د خبر هر اړخ تر څېړلو او تصدیق وروسته خبر کړي. څو ورځې مخکې المایده په خپل راپور کې ویلي ول چې د پاکستان استخباراتي او امنیتي مشران له وزیر اعظم سره په یو غونډه کې سلا شوي چې د وسلوال پر ضد د ملکي ادارو په اقداماتو کې بلاسوهنه نه کوي. نور حال پامیر ساحل راکوي.
د پاکستان کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علی خان بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت مجبور شو چې د ډان ورځپاڼې خبریال نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې واچوي. د تور پورې کړ چې د سیریل المائده خبر د پاکستان د دښمنانو نظر یا حکایت بیاناوه.
مجھے سٹوری ہے وہ نریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے.
دی وای دا خبر زموږ د دښمنانو حکایت یا بیانیه ده. او دا زنه وایم هندوستان ټایمز ورځپاڼه ولولای، انډین ایکسپریس ولولای، د هندو ولولای، ٹائمز آف انڈیا ولولئی، ټول هندی ټلویزیونونه وګورئ. د هند یو پخوانی فوجي جنرال دی، د هغه خبرې واورئ. هغه څه وویل؟ هغه وویل چې هند چې څه ویل هغه د المائده له خبر سره سم ثابت شول. د اکتوبر پر شپږمه نیټه د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المائده په خپل رپورټ کې وویل چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې یوه غونډه شوې چې پکې د هیواد لوړپوړي حکومتي، امنیتي او استخباراتي چارواکي ناست ول. په خبر کې راغلي ملکي چارواکو د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر ته وویل د ناسمو تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی، او دا چې کله ملکي ادارې د سخت دریځو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات په کې لاسوهنه کوي. د المائده په خبر کې راغلی ول چې ملکي او امنیتي چارواکي سره سلا شول چې اوس که حکومت د وسلوالو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات به یې په چارو کې مداخله نه کوي. او په دې مخابه جنرال اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا ټولو صوبو ته سفر کوي. چودھری نثار علی خان خبری غونډې ته وویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې بشپړې کړي چې چا دا خبر ورکړی دی، خو چې دوی پوه شول چې المائده له هیواده بهر ځي نو د هغه نوم یې په لیست کې واچاوه. دی وایي په دې قضیه کې به د هیچا نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې نه وای اچول شوی، خو په کومه ورځ چې د پښتنو ګرویژنو اعلان وشو نو د هغې په بل سهار وختي سیریل المائده له هیواده د بهر تګ تکل کړی و. د دې صاحب نوم به هم په دې لیست کې نه وای. موږ غوښتل چې په څلورو پنځو ورځو کې پلټنې بشپړې شي او موخه مو پر هیچا بندیز لګول نه ول. زه تاسو ته وایم هغه ټول کسان چې د دې خبر په حواله یې نمونه راغلي هغه د پلټنو پر مهال له هیواده بهر نشي
تللی. وہ اس دوران ملک سے باہر نہیں جا سکتے.
چودھری نثار علی خان زیادہ کړه چې د خبریال سرچینو هم د خبر جزئیات رد کړي. خوردان ورځپاڼې څو ورځې مخکې لیکلی ول چې د سیریل المائده د خبر ټولې برخې څېړلې وي، د هغوی کرواله یې ثابت کړی وو او بیا یې خبر خپور کړ. د بشری حقوقو او خبریالانو، پاکستانی او نړیوالو ټولنو د حکومت پر اقداماتو تنقید کړی او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې د بیان ازادۍ درناوی دې وکړي او د سیریل المائده نوم دې د هغو کسانو له فهرسته وباسي چې له هیواده په وتلو یې بندیز دی.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان په افغانستان کې پر اهل تشیع ورستی بریدونه غندل دي. د بهرنی چارو وزارت تیر ماښام په بیان کې ویل ترهګری چې په هر بڼه یا شکل وي پاکستان یې غندي. د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په کابل او بلخ ولایت کې د اهل تشیع د محرم پر غونډو په وسوال بریدونه کې لسګونه کسان وژل او ژوبل سول. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت وروستي ترهګریز بریدونه غندلي او د افغان حکومت او د پیښې له قربانیانو سره یې همدردي ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو ترهګرو د سه شنبې په ورځ د افغانستان په مرکز کابل کې د شیعهګانو پر یو زیارت کارتې سخي او چاریار جماعت ډله ییز وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه شپاړه کسان مړه او تر څلوېښتو زیات ټپیان شول. تر دغې پیښې وروسته د افغانستان په بلخ ولایت کې هم د شورا پر ویرکوونکو د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه څوارلس کسان پکې مړه او شپږ ویشت نور پکې ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې دغه ترهګریز بریدونه غندلي او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې د کابل د ترهګریز بریدونو د غندنې تر څنګ یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان ترهګري چې په هر بڼه او شکل وي په کلکه غندي. په افغانستان کې اکثریت سنیان دي، خو شیعهګان هم شته چې هر کال په عاشورا کې د ویر غونډې کوي او یو شمېر لارو او سړکونو ته راوځي. په کابل کې پر کارتې سخي زیارت او چاریار جماعت د وسلوالو بریدونو مسلیت داعش وسلوالي ډلې منلې دی. په کابل کې تر دې مخکې د 2013 میلادي کال د عاشورا په مراسمو کې هم برید شوی و چې مسؤلیت لشکر جنګوي ډلې منلی، خو دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې د عاشورا په مراسمو کې پر شیعهګانو د خونړي برید مسؤلیت داعش وسلوالي ډلې پر غاړه اخیستی دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورېده. خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي روان کال له شخصي سکولونو څخه شاوخوا څلور ډېر زر زده کوونکي په سرکاري سکولونو کې داخل شوي دي. محمد عاطف خان تېر ماښام مشال رادیو ته وویل دوی دا خبره د یوې ادارې په سروې کې معلومه کړې ده. د ده په اند لامل یې دا دی چې اوس د پښتونخوا سرکاري سکولونو کارکردګي ښه شوې ده. نور حال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم وزیر عاطف خان په وینا دا تیر وختونو په نسبت دا شخصي سکولونو په مقابله کې سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار او سهولتونه ښه شوي دي او په روان تعلیمي کال کې څه د پاسه 4000 زده کوونکي د شخصي سکولونو نه سرکاري سکولونو ته راغلي دي. دا صوبائی وزیر په وینا تعلیم محکمې د یو غیر دولتي موسسې په مدد دا خیبر پختونخوا په 23 ضلعو کې سروے کړی دا چې سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار او الته د سهولیاتو په حکله معلومات راغون کړي. عاطف خان وویل چې د موجوده صوبائی حکومت د پالیسو په بنیاد ټول سرکاري سکولونو کې دا مخکې په نسبت سهولیات زیات شوي دي او الته د استادانو برتی خالص د میرټ په بنیاد شوې ده.
سرکاری اسکولوں تو مائگریٹ شو سرکاری اسکولوں میں دخل کو اعتماد ختم شو پدے کے استاد ڈیوٹی لین راضی پدے کے اسکول اوپن نشتا پدے کے لوگوں سامان نشتا پدے کے نور مطلب فیسلٹیز نشتا.
دغه شان د دغه سروې یو منتظم نجیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې سرکاري سکولونو کې د لوبو میدان، کلاس رومز او د نورو سهولیاتو پرتلا د استادانو حاضری هم د دغه سکولونو په خلکو کې اعتماد زیات کړی دی. خو بیا د شخصي سکولونو ځینې چارواکي وایي چې تیر صوبایي حکومت په شخصي سکولونو کې د غریب ماشومانو لپاره فیسونه او نور خرچې ورکولې او بیا موجوده حکومت کې زیاتره شخصي سکولونو سره دغه مالی مرستې نه کیږي نو ځکه هغه ماشومان واپس سرکاري سکولونو کې داخل شو. خو د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وایي چې نه یې خو د تیر حکومت هغه سکیم ختم کړی دی او نه یې شخصي سکولونو سره مالی مرستې بندی کړی دی خو ځینې سکولونه د دوی شرایط نه پوره کوي نو ځکه یې هغې ته هغه مالی مرستې بندی کړی دی.
سکول ته به فیس ورکو د هغه ماشومانو نو هغه هم شروع دی هغه سکیمونه بند شوي نه دي یعنې صرف یو څو سکولونه داسې وو چې هغې ریکوایرمنټ نه پوره کو هغه ورته حکومت دا وایي چې تاسو که سرکاري پیسې اخلي نو تاسو به دا ریکوایرمنټ پوره کوئ.
دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ادا کوي چې تیر درې کالو کې خالص د میرټ او قابلیت په بنیاد په سرکاري سکولونو کې د 10000 نه زیات استادان برتی کړي دي او دغه شان د 2 کوټو په ځای د 15 کلاس روم جوړولو سکولونو منظوري ورکړې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري د پاکستان سپریم کورټ د عیسوي میرمنې آسیې بیبي د مقدمې اورېدنه یو ځل بیا ځنډولې ده. عدالت تېر ورځ ویل دا پریکړه ځکه کړې چې په دې مقدمه کې د 3 کسیزه جرګګۍ یو غړي استعفا ورکړه. پر آسیې بیبي د مذهب سپکاوي تور دی او له مودې راهیسې په زندان کې ده. پوښتنه دا ده چې آیا قاضیان یا ججان له مقدمو څخه د قانوني وجوهات پر اساس په شا کېږي او که نه نور لاملونه هم کېدای شي. په دې اړه بوریوال کاکړ راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د پاکستان سپریم کورټ د پنځشنبه په ورځ د عیسائی میرمنی آسیا بیبی د مرګ د سزا پر ضد کېدونکې وروستۍ اورېدنه تر نامعلومې نیټې وځنډوله. سپریم کورټ دا پریکړه له هغه وروسته وکړه چې د دې مقدمې لپاره د جوړې سوې 3 کسیزې جرګګۍ یو غړي جسټس اقبال حمید الرحمن استعفا وکړه. دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار په پاکستان کې د مهمو مقدمو له اورېدنو څخه ججان پر شا شوی دی. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي محمد انور وای ججان په ځانګړې توګه د درو وجوهاتو له کبله د داسې مقدمو له اورېدنو پر شا کیږي.
یو هغه وی کړه جج تاسو ذاتی معلومات دي هغه کیس کې ناغه وای چې دغه څنګه زما ذاتی معلومات دي نه ما ځین جوړ شوی دی د انصاف نشم کولای یا هغه تاسوک سفارش شو کی ناغه دی وای چې ما د سفارش سے شوی دی د انصاف نشم کولای یا هغه باندې چې وفای کی اعتراض وکي چې دا جج چې دی دا ما سره سا انا ساتي او په دې وجه دا د انصاف نه کوي.
د قاضی محمد انور په وینا شای جسټس اقبال حمید الرحمن له دې کبل استعفا ورکړی وی چې هغه د آسیې بیبي لپاره د ژغ پورته کوونکی سلمان تاثیر مقدمه هم اوریدلې و. د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د 2011 کال د جنوري پر څلورم نیټه په اسلام آباد کې خپل ساتونکي ممتاز قادری لدی قبل وژلې وو چې هغه له آسیا بیبي سره د انصاف لپاره ژغ پورته کړی وو او د پاکستان په تحفظي ناموسي رسالت نومي قانون کې د بدلون غوښتنه کوله. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشره زهره یوسف وای ججان چې کله له داسې مقدمو لاس پر سر کیږي نو د هغه تر شا ویره هم وي.
زما په خیال په دې کې یاره یو حقیقت دی. اوس هم داسې خبرونه راغلي وو چې د دې مقدمې د اورېدنې پر وخت عدالت کوټه له هغو کسانو ډکه وه چا چې آسیا بیبي ته د مرګ د سزا پلوي کوله. تاسو ته معلومه ده چې ممتاز قادری ته هم د مرګ سزا اورېدونکي جج پاکستان پرېښی و.
د پنجاب د شیخوپوري پر عیسائی میرمن آسیا بیبی د 2009 کال په جون میاشت کې تور پوری کړل سوی و چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی و خو نوموړی دا خبره رد کړې وه. آسیا بیبی وروسته ونیول سوه او د 2010 کال په نومبر میاشت کې ځایي عدالت ورته د مرګ سزا واوروله کومه چې وروسته بیا د پنجاب های کورټ هم پر ځای وساتله. نوموړی له هغه راهیسې په زندان کې ده او اوس یې د پاکستان تر ټولو په ستر عدالت یعنی سپریم کورټ کې د مقدمې اورېدنه روانه ده. قاضي محمد انور وای اوس دوه ججان د اورېدنه نسی کولای او اوس به بله جرګګۍ جوړیږي.
دا ډېر زیاتې دی چې دا زما خپل نظر کې دا ښځه مظلومه ده او دې سره مخکې هم زیاتې شوی دی. خو اوس افسوس دا دی چې زموږ د انصاف دا نظام داسې دی چې دا درې ججانو بینچ و درې ججانو بینچ چې یو جج وځي نو بیا دوه ججان نه شي کولی دا بینچ به بیا سازېږي. پکار دی چې دا بینچ فورن ساز شي او بل بینچ دا کې سوا وي.
زهرا یوسف په دې اړه قاضي انور ته ورته نظر لري. هغه وایي
ډېر هیله وه چې سپریم کورټ په مقدمه واوري او وروستۍ فیصله به د آسیا بیبي په حق کې راشي. هغه له تېرو څه باندې اوو کلونو په زندان کې ده. هیله ده چې سپریم کورټ زر تر زره بله جرګه جوړه کړي او دا مقدمه د هغې په حق کې پای ته ورسوي.
د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ د جسټس اقبال حمید الرحمن تر استعفا وروسته نه د بلې جرګې جوړولو او نه هم د بلې اورېدنې نیټه اعلان کړې ده.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د ایسوی میرمنې آسیا بیبي د مقدمې په اړه راپور اوروي. اوس زو د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی پر لور. د قبایلي سیمې خیبر د جمهوریت مشران وایي پولیټیکل انتظامیه د خلکو د مقدمو هواري او په نورو دفتری کارونو کې لځنډ کار اخلي. د مشرانو او ځوانانو تر مازیګر مشال رادیو ته وویل په سرکاري دفترونو کې د خلکو د مقدمو انبارونه لګېدلي خو اورېدل کیږي نه. دوی دا هم ویل چې جرګماران او ملکان هم جرګې نه کوي. د مشرانو غوښتنه وکړه چې د جرګې په نظام کې د اصلاحات راوستل سي چې خلکو ته پر وخت انصاف ورسي. نور حال فرهاد شنواری له خیبر راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود ځنی قومي مشران وایي چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د مقدمو فایلونه جمع شوي دي او څوک یې د حل کولو هڅه نه کوي او دې صورتحال ځایي خلک د یو شمېر کړاوونو سره مخ کړي دي. د جمرود یو مشر فیض الله جان مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر جنسی په ټولو تحصیلونو کې د جرګو په ذریعه د مقدمو د حل کولو عمل ډېر سست روان دی.
چې درې واړه تحصیلونه وګوري آغا د مسائلو د مشکلاتو د فایلونو امبارونه پراته دي خو د حل کېدو څه لار نه روزي. موږ سواره پی خبر تا او فاټا ای سی ایس تا چیف سیفٹی تا اپیلو کو درخواست مو کو حتی گورنر صاحب تا چې د خدای د پاره چې دا کم مسائل او مشکلات او چې په دفترو کې پراته دي دا داسې د عدل او انصاف خلکو ته حواله کا چې بس زر نظر په 1500 ورځو کې ختم کی او وسرا وسرا نوٹس ورکا چې کچا دا جرګه ختم نکړه دا غي مراد به بالکل ټول کینسل وی چې خلکو ته انصاف ملو شي.
یو بل مشر محمد امین پردی وویل چې کوم مشرانو لا سرکاري جرګې حواله کړی شي هغوی یې زندوي او حل یې نه روباسي.
چاله جرګه ورکړی شي هغه کې خپله فایده ګوري که هغه میاشتې کاله فرضي بیخي یو قسم اوی پټی ته جوړ کړي چې بس کری ورې وي او فیصلې چې کوم دی دا په میاشتنه چې په 15 میاشتو کې هم نه حل کېږي. معمولي مقدمه وي معمولي خبره وي معمولي فیصله وي خو جرګه والا یو راوځنډی چې هغه خلک ته منکر هم کوي اتخاپا هم شي.
زده کوونکی ګل خان پردی وایي چې د خیبر انتظامی چارواکی د چا مسالې نه حل کوي.
ماشن د فایلونه پروتې کې د مریضونو وی کده مون سټوډنټ مسلې یوس مون سمستر پورې هغه اپلیکیشن جمع کړو او پی ویل چوب شي هغه اپلیکیشن اوس ورکښو دی کمه ودې چې کوي چې را مون سټوډنټ ساکو اپریشن کوو هغه بالکل غلطي کو څو پیر چې مون کو مون له خو نه معلومیږي چې مسالې د حل شوی بس
د جمرود د خلکو د شکایتونو په حق لمو د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطه هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شو فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري د خوراک په اړه د امریکا د یوې ادارې د رپورټ تر مخه بنړی کې د لوږې ښکار هیوادونو په شمیره کې پاکستان په 11 نمبر دی. وايي ک د پاکستان د شرحې داسې په ځای وساتل سوه نو تر 2030 کال پورې په د خوراکي توکو د کمر سره در خطرناک حد پورې مخ سي. په پاکستان کې د معاشي چارو پوهان دا راپور سم بولي. وايي په پاکستان کې د انتظام چاري په سم ډول نه ترسره کیږي. په دې اړه نور حال سره ظاهره کوي.
انټرنیشنل فوډ پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ خپل رپورټ ګلوبل هنګر انډکس کال 2018 کې وایي پاکستان د نړۍ په هغه 143 ملکونو کې په 100 نمبر دی چې د لوږې ښکار دي او پاکستان په دې ملکونو کې 3.4 اغستې دي. رپورټ یې څرګندوي چې پاکستان، افغانستان، هېټي، هندوستان او یمن د لوږې په شر باندې قابو ونه موندله نو دا ملکونه به په کال 2030 کې د خوراکي موادو د کمښت سره مخ شي ځکه دا ملکونه په هغه 45 ملکونو کې شامل دي چې له وړاندې نه د خوراکي توکو د کمی ښکار دي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل نو هغه ویل چې پاکستان په یو شمېر خوراکي توکو کې خودکفیلا دی خو له ناسم انتظام په وجه دا مسله راپېښه شوي
چې په یو زرعي ملک کې خلک هغه فوډ انسیکیوري د مین وجه چې دا د کوم مین وجه چې دا داغي مس مینجمنت دی. غنمو کې چې کم رسد او طلب دی هغه تقریبا پوره کیږي. په شوګر کې زمونږ ضرورت خپل پوره کیږي. دغه شان په وریجو کې زمونږ خپل ضرورت پوره کیږي. په فروټس کې زمونږ خپل ضرورت پوره کیږي. په ویجیټیبل یعنی په سبزیانو کې زمونږ خپل ضرورت پوره کیږي.
مشال ریډیو چې د یو بل اقتصادي چارو ته تجزیه کار اکرام موتی نو پوښتل نو د هغه وینا وا رپورٹ پوینا د پاکستان د ټولې آبادی فیصد خلق د خوراکي توکي د کمخ سره مختی او 8.1% ماشومان د 15 کالو عمر پورې د رسیدو نه وړاندې مړکیږي. رپورت ته توی چې د کال 2013 پورې په دنیا کې د لوګي په مسله هغه وخت قابو موندل کېدی شي چې په سیاسي توګه د دې د حل لار ولټول شي او د امنیت وضع ښه شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ډان رسپانډي د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ کمولو او سولې په اړه د جوړېدونکي نوي فلم موضوع راخیستې ده. رسپانډي لیکي دا فلم د امن پیغام لري او هدایتکار یې پر دې باور دی چې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ خراب اړیکو ته په کتو همدا د خبرېدا سم وخت دی. د دې لیکنې مهمې برخې ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
ڈان رسپانلی کی دا پاکستان او ہند پاڑا یو فلم جوڑی گی چھے پیغام یہ دا امن دے. لدغه فلم ہدایت کار دا ہندی او فلمونو جوڑا ان کے ہرش نارائن دے چھے دا پاکستان او ہند دا دوستے پلوی دے. رسپانلی کی پخپل راتلون کی فلم چھے یہ راستے ہیں پیار کے نمی گی. نارائن دا خپل جون دا حقو کوششونو کیسا کوی چھے دا دوانو حیوادونو ترمنس دا سول راوستو لپارے کوی. پا دغه فلم کے دو موسیقاران چھے لہند او پاکستان سره تعلق لری دا یو بل حیوادونو تا دا موسیقے دورے کوی. دا سے نا تصدیق شوی رپورٹونه دی چې په دغه فلم کې یو اداکار پاکستانی هنرمند فواد خان دی. د فلم د هدایتکار په باور دا د دې فلم جوړولو سم وخت دی چې د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات کړکېچن شوی دي. نارائن وایي تر دې زیات ښه وخت نشته چې د امن، سولې او د انسانیت پیغام د یو فلم له لارې ورکړل شي. د نارائن په خبره پاکستانی شاعر فیض احمد فیض په 1915 کال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه روانه وه یو نظم لیکلی و چې مظاهره یې راپارولې وې. هغه د 1928 کال نه تر 1940 کال پورې د خپل ژوند تر اخري وخته د خپل خلکو د کړاوونو، د خپل خاورې، د خلکو د خوشحالۍ او خپګانونو انځور په خپل شاعرۍ کې وړاندې کړو. نارائن وائی داغ پشان یو کوشش کوي چې د خپل فلم لاله یو پیغام خپور کړي. یو شمیر مهمو شخصیتونو د فلم ملاتړ کړی دی. د مثال په توګه د هندی فلمونو هدایتکار مهیش بټ وائی د فلم مفکوره لژن سره تړلې ده. رسپانا لیکي مهیش بټ او پاکستانی لیکواله سلما هاشمی د فلم تخلیقي سلاکاران دي.
دا مشال ریډیو ده.
از موږ غل مشال ریډیو خبري چې هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرون لري. د غرمې دولسمه بجې سوې پامیر ساحل به د مهم خبرونو لنډي سواروي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د پلټنو تر بشپړېدو پورې د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المایده نوم د ممنوع الخروج کسانو له لیست نه باسي. نوموړي دا خبره بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. ډان ورځپاڼه وایي د سرچینو د معلوماتو کاروالي تر ثابتېدو وروسته یې هغه خبر خپور کړی و. په پاکستان په افغانستان کې پر اهل تشیع د وروستیو وسلوالو حملو غندنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل پاکستان په هر بڼه او شکل د ترهګرۍ غندنه کوي. د سه شنبه او چهار شنبه پر ورځو په کابل او د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د اهل تشیع پر ماتمي غونډو په حملو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د لسو مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل دا کسان پر پوځ پولیسو د پولیو مخنیوي پر روغتیايي او ناحکومتي ادارو پر کارکوونکو په حملو کې ککړ ول چې ورته پوځي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وه. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي وایي ژر به هغه کسان خوشي کړي چې له دوی سره بندیان دي. د حزب یو مشر محمد امین کریم بیگا مشال راډیو ته وویل دا کسان به د حزب اسلامي او افغان حکومت له موافقې سره سم د اجرایی کمیسیون تر فعالیتو وروسته خوشي کړي. د افغانستان ځینو پخوانیو دفاعي او امنیتي چارواکو ویلي د حکومت او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون ستونزې زیږولې دي. د چارواکو تیر مازیګر په کابل کې له افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې بنسټ پرانیستو په غونډه کې د وینا پر مهال دا خبرې وکړې. ځینو لوړپوړو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړی چې یمنیو یاغیانو ته یې توغندي ورکړي چې روانه اونۍ یې د یو شمېر بریدونو له لارې امریکایي بیړۍ په نښه کړې. د سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین بیګا ویل ښایي ایران یاغیانو ته توغندي ورکړې وي. ایران په ښکاره د اهل تشیع حوثیانو ملګری دی خو هغوی ته له وسلو ورکولو انکار کوي.
دا مهم خبرونه لندزمو لمشال رادیو څخه واوریدي چې پامیر ساحل وړاندې کوي. اوس واره سیدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غواړو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري پتره غري او د دې په وجوهاتو باندې لیکلي. اداري وایي د برتانی یو تینک ټینک ویلي چې د جهادي کلچر اړختتلونکو خلکو د لټون لپاره د یونیورسټیانو او مذهبي تنظیمونو ادارو اړختتللو هیڅ फायदा نه ترلاسه کیږي، بلکې د دې خلکو زیات شمېر به درته په جیلونو یا بندیخانو کې میلاو شي. اداري وړاندې وایي د دې تحقیق مطابق په جیلونو کې به درته داسې خلک میلاو شي چې ځان بیخي بې ګناه ګڼي او چې کله هغوی خوشی کړی شي نو د انتقامی جذبې ښکار شوی وي او له دې وروسته د سخت دریځ ډلو سره ملګری شي. ادارې زیاتوي چې د دې تحقیق لپاره د یورپ نه هم مرسته اغستې شوی، چې پکې ویل شوی چې د یورپ په جیلونو کې هم کوم قیدی وایي چې له ده سره ظلم شوی، نو معنی یې دا ده چې په دې ملکونو کې هم په انصاف ورکولو کې غلطي شوی او د یورپ استحصالي پالیسۍ په غریب او شاته پاتې ملکونو کې احساسي محرومۍ پیدا کوي. نو باید چې د نړۍ ترقی یافته ملکونه په خپل پالیسو باندې غور وکړي، ځکه که غریب ملک ترقی وکړي نو د دغه ځای د خلکو به احساسي محرومۍ ختمې شي او دارنګ به له نړۍ ترهګري پای ته ورسي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د فاټا سیکرټریټ غیر فعالیت لچا هم پټ نه دی او دا معامله دومره څرګنده شوه چې د قبایلو لپاره دا اداره یو سوالیه نښه وګرځېده. د ادارې په وینا د یو رپورټ تر مخه په فاټا سیکرټریټ کې د اډمنسټریشن سیکرٹری، اډیشنل سیکرٹری او ډیپٹی سیکرٹریانو چوکۍ خالی پرتې دي، حالانکه دا څومره مهمه چوکۍ دي او د دې چوکو د خالی کېدو په وجه باندې یو شمېر مسلې را پیدا شوي، خصوصا کې هم تپوس نه کوي چې خای فاټا سیکرٹریټ کې ډېر غیر سنجیدګي روانه ده. اداریا اخر کې لیکي دا اداره د قبایلو د مسلو د حل لپاره جوړ کړی شوی چې دا صورت حال وي نو د قبایلي ولس به سهال وي او هغوی به له کومو ستونزو تیریږي. باید چې د خیبر پختونخوا گورنر مشر د دې بی انتظامی نوټس واخلي او دا مسله په فوري توګه هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسٹ مجله په خپل مقاله کې لیکي پر هند هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر کې د تاوتریخوالي په اړه فشار په زیاتېدو، خو په پاکستان کې د جماعت الدعوت ډلې د مشر حافظ سعید په کشمیر کې له وسوالو سره د رابطو په اړه وینا پر هند فشار کم کړی دی. بلخ نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یوه لیکنه کې وایي کمزوري مشرتابه او اداري فساد د هغه هیواد په نامنیو کې لوی لاس لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د نېشنل انټرسټ مجلې په دې مقاله کې راغلي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد پاړه په هند باندې ډېر فشار و، خو په پاکستان کې د جماعت داوا مشر حافظ سعید په دې ورستیو کې خپل وینا کې ویلي چې په کشمیر کې د وجل شوي وسلوال برهان وانی سره یې رابطې درلودې. دا وینا د پاکستان زیاتره ټي وي چینلونو خبره کړه. د دې په نتیجه کې د پاکستان هغه موقف کمزور شو چې ګنی د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ځایی خلک د هند خلاف وسلواله مبارزه کوي. هند په ممبئی کې د 2008 کال وسلوالو بریدونو تور په حافظ سعید پورې کوي. د مجلې په وینا په نړۍ کې د پاکستان د یوازې کېدو اړخ ته تګ د کشمیر په اړه د دې هیواد د پوز پالیسي د پوښتنې لاندې راولي. څه باندې 2 لسیزې وړاندې په افغانستان کې د شوروي یرغل خلاف جګړه کې د مجاهدینو بریا په کشمیر کې د وسلوالې مبارزې په هکله اتمې پیدا کړې وې، خو دا مهال په پاکستان کې غیر ریاستي عناصر یا وسلوالې ډلې په خپله د دې هیواد لپاره په نړیواله کچه لویه ستونزه جوړه شوې ده. په دې موضوع د سیول حکومت او پوز ترمنځ د بی اتفاقی خبرې هم کیږي. دا ښکاری چې د پاکستان سیول حکومت د کشمیر پالیسی په خپل لاس کې اخیستل غواړي، خو پوز ورسره نسلا کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي چې پکې یې د دې هیواد بیلابیلې ولسوالۍ وخت په وخت د خپلې ولقې لاندې راوستې دي. دا راست طالبانو په خادي سیمو هم بریدونه سیوا کړي چې پکې یې سږ کال یو وار بیا کندوز ښار د لږ وخت لپاره قبضه کړی و، خو افغان ځواکونه وتوانېدل او وسلوال یې د دغه ښار نه بهر کړل. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جنگ روایتي موسمونه ختم شوي او دا وار وسلوالو ټول کال جګړې ته دوام ورکړی و، چې پکې هلمند ولایت ته د وسلوالو د مخنیوي لپاره په تربیت اخته افغان ځواکونه هم واستول شو. کریستوفر کولنډا چې د افغانستان د بیا ودانۍ د چارو د سارنې ادارې سیګار لپاره یې یو ریپورت هم لیکلی و، وایي د افغانستان په نامنیو کې کمزورې مشرتابه او اداري فساد ډېر لاس لري. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو لپاره یو شمیر ګامونه په پام کې ونیول، خو د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سیاسي نااتفاقۍ له وجې پاتې شو. په دغه هیواد کې د کوم انتظامی بدلون لپاره د دواړو مشرانو متفق کېدل مهم دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خبري. ایران خپل دوی جنگي بيړي د عدن خلیج تاسو ولې دي؟ دا په داسې حال کې ده چې په هوغو اوبو کې امریکایي بحري ځواکونو پر حوثي اغان راکټي بریدونه کړی دي، خو تهران وایي دا بيړي د سوداګریزو کشتیو ساتنې لپاره لښدولې دي او د امریکایي اقداماتو غبرګون نه دي. سهيلا حسرت نظمي د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکي درته اوروي.
ایران خپل دوی جنگی بیړۍ د یمن غاړو ته چیرې چې د امریکای سمندري ځواکونو راکټي بریدونه کړي استولې دي. دا مطلب هغه وخت اعلان شو چې د امریکای ځواکونو د حوثی د مخالفینو چې د ایران ملاتړ ورسره دی تر لاسلاندې سیمو کې د رادار د اډو د لمنځولو په خاطر د توغندیو بریدونه وکړل. د امریکای دا بریدونه هم وروسته له هغه وشول چې د حوثی لخوا له نیول شویو سیمو څخه په روانه اونۍ کې په یوې امریکایي بیړۍ بے پایلی بریدونه وشول. د ایران نیمه دولتي آژانس تسنیم د پنجشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د آلوند او بوشار په نامه د ایران جنگي بیړۍ له سمندري غلو څخه د سوداګریزو بیړیو د ساتنې په خاطر د عدن خلیج ته واستول شوې. د تسنیم د خبر رسولو آژانس زیاته کړې چې دغه بیړۍ 13 اونۍ استول شوې او دا په یمن کې د امریکای د بیړیو په وړاندې کوم خبرګون نه دی. د تسنیم آژانس ویل د ایران بیړۍ به د یمن په جنوب د عدن په خلیج کې ګزمه کوي. که څه هم چې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته چی په یمن کې د حوثی د وسلوالو پر ضد جګړه کوي اکمالاتي مرستې کوي، خود امریکایي ځواکونو د پنجشنبې د ورځې راکټي بریدونه چې د امریکې د جمهور رئیس باراک اوباما په دستور وشول، د یمن په کورنۍ جګړه کې د واشنگتن مستقیم پوځي غبرګون بلل کیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې دا بریدونه دفاعي وو او موخه یې د رادار هغه دستګاوې وې چې په روانه اونۍ کې ترې په امریکایي بیړیو درې توغندي وویشتل شول. د امریکې د دفاع وزارت ویان پیټر کوک وویل دا محدود دفاعي بریدونه د عسکرو او بیړیو د ساتنې او زموږ د سمندري خوځښتونو د ازادۍ لپاره وشول. د زیاته کړه چې امریکا به زموږ د بیړیو او سوداګریز ترافیک په وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد له ځانه مناسب غبرګون وښيي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
د راتلونکي شنبه یا خالی په ورځ د هند په گوا کې د نړۍ د پنځو مخ پر ودې هیوادونو سازمان بریکس سرمشري زپیلېږي. برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا د دې سازمان غړي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي په سرمشري کې به د سیمې او نړیوال امنیت ترڅنګ پر یو شمیر نورو مهمو مسلو خبرې کیږي. د لیکنې غټ کې ګلای حاضر تاوروي.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د پنځو هیوادونو سازمان بریکس چې پکې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي، سرمشریزه په دې ونې کې په هند کې کیږي. په دې کې به هند کوشش کوي چې خپل ځان په دې سازمان کې نور پیاوړی کړي. دا سازمان په 2011 کال کې جوړ شوی وو چې مقصد یې خپل اقتصادي وده او سیاسي نفوذ کارولو سره د لویدیځ اثر چیلنج کړي. خبرې جانس لیکي چې دغه پنځو واړو هیوادونو مجموعي ملکی پیداوار یا جی ڈی پی شپاړس کرب ډالر دی او واشنگتن میشته نړیوال بانک او نړیوال صندوق په شان خپل بانک لري. خو د خبرې جانس په خبره دغه هیوادونه د نړۍ درې پنځوس فیصد آبادی لري، خو په دې کې زیاتره هیوادونه اداري فساد یا کرپشن سره مخامخ دي. په دې رستو کې روسیا او برازیل مالی بحران سره مخامخ شبی بو. هم دغه شان جنوبی افریقا هم له دې بحران څخه ځان اژغورلې دی، بلخوا د چین اقتصاد کې هم کمی راغلی دی. خبرې جانس لیکي چې دغه هیوادونو پرتله هند په نړۍ کې پر تیزۍ سره پر مخ اتلونکي هیواد دی او په راتلونکو کلونو کې ملکی پیداوار هم زیاتې دي شي. خبرې جانس د هند د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي امر سنها په حواله وایي چې د نړۍ مشران به په دغه سرمشریزه کې د نړۍ اقتصادي ودې او په دې کې د سازمان په کردار خبرې وکړي. نوموړي د دې خبرې تصدیق کړي چې په سرمشریزه کې به په سیمه ییز امنیت، د موسمونو بدلون او د شام په بحران هم خبرې وشي. خبرې جانس لیکي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې نړیوال ترهګرۍ او په شام کې د سولې پروسې په اړه به خبرې وشي. بلخوا د چین چارواکي وایي چې په سازمان کې شامل هیوادونو ترمنځ همکارۍ ترڅنګ په نړیوالو او سیمه ییزو معاملو به خبرې وشي. خبرې جانس لیکي د هند په سیلګرۍ سیمه گووا کې کیدونکې د بریکس د سرمشریزي په څنډو کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د چین او روسیې ولسمشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه هم وکړي. خبری جانس د هندی رسنیو په حواله لیکي چې هند به کوشش کوي چې دغه سازمان د هغو بریدونو غندنه وکړي چې په پاکستان کې میشتو وسلوالو کړي. خو څېړنکاران په دې اړه ډیر خوشبینه نه دي، ځکه چې چین له پاکستان سره ژورې سفارتي اړیکې لري او همدغه شان د روس او اسلام آباد ترمنځ دفاعي همکاري هم زیاته شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او وسو د افغانستان پر لور. د افغانستان یو شمیر په خوانیو دفاعي او امنیتی چارواکو ویلي د سیاستوالانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د همغږي نشټوالي لوی تشه پیدا کړې ده. د خبره د ملي امنیت ریاست په خوانی مشر امر الله صالح تیر ورځ په کابل کې د افغان امنیتی اتلانو د مرستې بنسټ پرانستو په غونډه کې وکړه. د پوست په خوانی مشر شیر محمد کریمي غونډې ته ویل سیاسي لاسوهنو ملي پوست ستونزې جوړې کړې دي، خو د ولسمشر دفتر دا انتقادونه ردوي. نور حال له کابل ابراهیم صفای راکوي.
د افغان دولت ځینې مخکینی امنیتي او دفاعي مسولین وایي تر هغو چې د سیاسي قشر او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ ستونزه حل نشي نو افغانستان به هوسایي ونه ویني. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح د پنجشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نوم بنسټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل، سره له دې چې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په میړانه جنګیږي خو سیاستوال ملاتړ نه کوي.
پر اصل همسویی، هماهنګي و همدلی
اصلا په واقعي د موجوده سیاسي قشر او وسلوال ځواک ترمنځ همغږي نسته. هغوی چې جنګیږي د رهبرۍ په بیلابیلو برخو کې د یو با معنویت قشر په لټه کې دي چې په خوشنۍ سره د خلا هر ورځ پسې زیاتیږي،
هر روز بزرګتر میشه.
نوموړي امنیتي ځواکونو ملاتړ د ټولنې د ټولو ډلو مسؤلیت یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې امنیتي ځواکونه نه باید له پامه وغورځول شي. دا لومړی ځل ده چې افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې په نوم یو بنسټ د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا فعال کیږي. د دې بنسټ هدف د هغو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره مرسته کول دي چې په جګړو کې وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. نبیل د دې بنسټ په اړه وویل، دی وایي د دغه حمایوي او ملاتړ کوونکي بنسټ جوړول هیڅ ډول سیاسي او اقتصادي هدف نه لري او د دې بنسټ فعالیتونه یوازې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو معنوي ملاتړ او هغوی نه د ملاتړ جلبول دي. د ملي امنیت پخواني سلاکار رنګین دادفر سپانتا هم وایي، هغه کسان چې له خلکو او هیواد دفاع کوي باید ملاتړ ترې وشي او له هغو سره یې توپیر وشي چې د پردیو په اشاره افغانستان ورانوي. او خود وسلوال پوز پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د امنیتی ځواکونو تلفاتو ته په اشاره وای چی د دغه ځواکونو پر رهبری کې سیاسي مداخله کیږي.
خو زه د نوی ملي اردو په حق له خبرې وکم، څوار لس کاله کیږي چې دوی شپه ورځ په جنگ کې دي. جنگ نستړي شوی دي، تومانه شوی دي، هغه څه چې لازم ده د دوی اکمالات په وخت او زمان نه اجرا کیږي. هوایی حمایه هغه څه چې لازم ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسي اړخونه، سیاسي ملحوظات متاسفانه چې لاس لري او دخالت لري.
له دې مخکې څو ځله د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ ترمنځ د همغږۍ پر نشتوالي انتقادونه شوي دي، خو د دغو اندېښنو او انتقادونو په ځواب کې د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي وویل چې امنیتي ځواکونه له یوې قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړی کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د هیواد له سیاسي او پخوانیو جهادي مشرانو سره لیدلی او د امنیت او سولې بهیر په اړه ورسره خبرې کړې دي. د ولسمشر دفتر مرستیال ویان د واخان منپال تیر ماښام مشال رادیو ته ویل د هیواد سیاسي مشرانو ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې د سولې بهیر ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړې زیات شوې دي او په کابل او بلخ کې د اهل تشیع پر ماتمي غونډو بریدونه هم شوي دي. سهیلا حسرت نظیمي نور تفصیل راکوي.
په غونډه کې جمهور رئیس غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو په ځانګړې توګه په کابل او بلخ کې د وروستیو تروریستي پیښو شهیدانو روح ته دعا وکړه او ټینګار یې وکړ چې د شهیدانو کورنیو ته پام کیږي او د ټپیانو د دربلنې لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخیستل کیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان مینپال ویل چې دا لیدنه د هیواد په مهمو ملي مسایلو باندې د سلا مشورو په خاطر د ارګ په ماڼۍ کې شوې وه.
ملي چادي او ديني رهبرانو مشرانو سره د یواد د عمومي وضعیت د ارزونې په اړه باندې ول د دغو مشورو په مخه پر مهمې ملي مسایلو لکه امنیتي او دفاعي مسایل، د دشمن سره مقابله، د سولې، د بهیر لاغ غشتلتیا او د اقتصادي پرمختیا او ظرفیت جوړولو پر سر باندې بحث.
جمهور رئیس له سیاسي، ملي، جهادي او دینی رهبرانو او مشرانو سره په غونډه کې وویل، زموږ ملت په بیساري توګه له سترو ستونزو سر پورته کړی، خو له بده مرغه چې دښمن په پرله پسې توګه هڅه کړي د ناامنیو د رامنځته کولو له لارې د هیواد د پرمختګ مخنیوی وکړي. د جمهور رئیس ویاند وړاندې د دولت په پریکړو باندې د دا ډول لیدنو کتنو د اغیز په باب وویل،
افغانستان ټولو سیاسي، مذهبي او قومي مشرانو د افغانستان ولسمشر ته خپل وړاندیزونه او خپلې مشورې وړاندې کړلې او د افغانستان د امنیتي قواو د ملاتړ ډاډ یې څرګند کړ. د افغانستان د حکومت د اوسنۍ پالیسۍ ملاتړ یې وکړ او د هغو د اقتصادي برنامې څخه یې هرکلی وکړ.
جمهور رئیس په غونډه کې د هیواد د وروستیو پیښو په هکله وویل، د افغانستان د پرمختګ دښمنانو غوښتل چې د وارسا او بروکسل کنفرانس لاسته راوړنې او همدارنګه له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې لاسلیک کول کمرنګ وښيي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ زمږ غږ له مشال رادیو څخوري د ګلبدین حکمتیار په مشري حزب اسلامي وای جربه هغه کسان خوشی کړی چې دوی زندان کړی دي. د دې ګوند یو مشر محمد امین کریم تیر ماشه مشال رادیو ته ویل دا کسان به د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون اجرایی کمیسون د کار له پیلېدو سره سم خوشی کړی. هلته د سولې عالی شورا وای د اجرایی کمیسون کار به په څو ورځو کې پیل شي. سفی الله سانګزی په دې اړه نور حال راکوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې تړون د اجرایی کمیسون د کار له پیل سره سم به هغه کسان خوشی کړي چې دوی بندیان کړي دي. دغه ګوند یو لوړ پوړي غړي محمد امین کریم د پنځمې پورس تایید کړ چې یو شمیر کسان له دوی سره بندیان دي خو دقیق شمیر نه دی معلوم. کریم ویل ډیر ژر دغه کسانو د خوشی کولو لړۍ پیلېږي.
د
وایي په تړون په 13مه ماده کې راغلي چې کله دایمي اوربند اعلانېږي او مشترک اجرایی کمیسون په دې اړه خپل کار پیلوي د دولت بندیان ټول خوشی کیږي. د دوی د شمیر په اړه متاسفانه دقیق معلومات نه لرم خو ډیر ژر همدا چې اجرایی کمیسون کار پیل کړي دغه بندیانو خوشی کول پیلېږي. د حزب اسلامي د لوړ پوړي چارواکي همدا راز ویل چې د دوی نظامی قماندانانو اوربند منلی او په دې اړه د راتلونکو پریکړو په تمه دي. له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې په تړون کې یو له مهم برخو د بندیانو خوشی کول دي چې دواړه لوري په عملي کولو مکلف ګڼل شوي دي. اخو د سولې عالی شورا وایي د دوی په باور له حزب اسلامي سره به د پام وړ اندازه بندیان نه وي خو بیا هم د اجرایی کمیسون کار ډیر ژر پیلېږي. د سولې عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د پنځمې پورې ویل ډیر مطمئن نه یم چې له حزب اسلامي سره د پام وړ بندیان ولرو. دې ته په پام چې موږ په موافقه کې لیکلي چې د موافقې له اجرا سره سم حزب اسلامي د دولت بندیان کور سره وي خوشی دي کړي. د اجرایی کمیسون د تشکیل په جوړښت کار شوی په یو دوه ورځو کې کار بشپړیږي او غړي به له تکمیلي دوه ورځو کار پیلوي. سلیم ویل د سولې عالی شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې د تړون اجرایی کمیسون ته خپل کسان معرفي کړي خو یوازې حکومت پلاوی پاتې دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د ډیپلوماټ مجلې په ولیکنه کې راغلی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه مهم اقدام دی خو په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښ لپاره اړینه ده چې د طالبانو په ګډون نوري وسلوالې ډلې هم د خبرو میسته ورسول سي. د اسلامي حزب او د افغانستان سولې عالي شورا ترمنځ د سولې موافقه په دې وروستیو کې لاسلیک شوه چې د امریکا، برتانیا او ملګرو ملتونو په ګډون یې ګڼو هیوادونو هرکلی وکړ. د لیکنې مهمې برخې شاهین بنیاری وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی دی چې د اوږدو خبرو ترنو وروسته د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د امن لوزنامه لاسلیک شو. سره د دې چې په حزب اسلامي د زرګونو افغانانو د وجلو تور دی بیا هم نړیوال ورورولې د لوزنامې هرکلی وکړه. د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری وویل چې دا روغه جوړه د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یوې نمونې په توګه کاری دی شي. بیا هم د حکمتیار رستنېدل په افغانستان کې امن نشي په ځای کولی ځکه چې د افغان حکومت نور مخالفین هم شته. طالبانو سره ډیر وسلوال دي او ډیری سیمې اوس هم په خپل قابو کې ساتلې دي خو د لوزنامې سره د حزب اسلامي بلابل ډلې یو ځای کېدی شي. بل دا چې طالبان په حکومت کې برخه نه لري خو د حزب اسلامي ځینې غړي په افغان حکومت کې برخه لري. کېدی شي حکمتیار پر روانو انتخاباتو کې په سیاسي منظر د راتلو لپاره د خپل اثر رسوخ نه ګټه پورته کړي. په مقاله کې راغلی دی چې طالبان کېدی شي په دې غور وکړي چې په سیاسي میدان کې د حکمتیار د مخې نیولو لپاره د افغان حکومت سره خبرو ته کېني. مطلب دا چې طالبان به یغیتوب ته هم دوام ورکړي او د افغان حکومت سره د روغې جوړې لپاره به د یو مناسب وخت انتظار کوي. په مقاله کې راغلی دی چې دا لوزنامه خپلې ګټې او تاوانونه لري. د دې سره افغان حکومت ته لاره پرانستل شوه چې نورې وسلوالې ډلې هم د ځان سره د سولې په بهیر کې ملګري کړي. بل د دې لوزنامې په رڼا کې حزب اسلامي رضا شو چې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي چې په نتیجه کې د تشدد په پیښو کې کمی راتلی شي. د دې لوزنامې سره به حزب اسلامي د وسلوالو هلو ځلو په ځای د یو سیاسي مخالف په توګه وړاندې راشي خو د دې لپاره مهمه دا ده چې د دوی د وسلوالو نه وسلې واخستل شي او دا کار به د افغان حکومت لپاره اسان نه وي ځکه چې د دې لپاره حکومت مالی پنګو او صلاحیتونو ته اړتیا لري. که چرې داسې ونشي او حکمتیار سره د خپلو وسلوالو سیاسي میدان ته ورننوځي، نو د حزب اسلامي او نورو سیاسي ډلو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې کولی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوسو د افغانستان د لوګر پر لور. د لوګر یو شمېر مدني فعالان په ولایت کې د کار او زده کړو د لازمو شرایطو برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي امنیتي ګواښونو او سره د ولایت په مدیریتي چارو کې ښځو ته د کمې ونډې ورکول د دوی د بیکاری لاملونه دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د لوګر ولایت یو شمېر خزینه مدني فعالانی وایي چې د مسلکي او لوړو زده کړو لرونکو ښځو ته تر اوسه د کار مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي موجوده امنیتي ستونزې او په لوړو پوستونو کې د ښځو نشتون هم د دې لامل شوی چې د ښځو قشر په حکومتي ادارو کې په زیات اندازه کار کولو ته زړه ښه نه کوي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د پخوا په پرتله د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو ونډه په ډېرېدو بولي او وایي چې د ښځو د پراخه ګډون مخه امنیت نه بلکې ځینې ناسمو دودونو نیولې ده. د نادیه په نوم د لوګر یوه تنه مدني فعاله مشال راډیو ته د کار او زده کړو په برخو کې د ښځو پر وړاندې ځینې ستونزې داسې په ډاګه کوي.
دلته ستونزې ډېرې دي. داسې نجونې ښځې شته چې هغوی لوړې زده کړې لري خو هغوی ته د کار زمینه برابرېږي نه. اکثریت ځایو کې یعنی هغه جګ پوستونه نارینه او ته ورکول کېږي. امنیت دلته دومره ښه نه ده. ښځې په ډاډه زړه باندې کولی نه شي چې خپلې وظیفې ته لاړ شي.
د لوګر د ښځو چارو رئیسه شایما زرګر وایي دوه کاله وړاندې یوازې 8% ښځو د پوهنې او روغتیا په سکتورونو کې دندې درلودې، خو اوسمهال په نورو ادارو کې هم دوی دندې اخیستې دي.
تا یې عمر کې سال 1394 داشتیم.
هغه ارقام چې موږ په تېرو دوو کلونو کې لرو د لوګر په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه 8% وه. پخوا یوازې د پوهنې او روغتیا په برخو کې ښځو دندې اجرا کولې، خو اوس که درته ووایم چې په نورو حکومتي ادارو کې هم دوی په دندو بوختې شوي او ورځ تر بلې د دوی لیوالتیا ډېریږي. د ښځو چارو وزارت د هغه ملي پروګرام پر اساس چې تر راتلونکو دوو کلونو باید د ښځو ونډه په حکومتي ادارو کې 10% ته لوړ شي، په دې اړه هم د لوګر د ښځو چارو ریاست جدي کار کوي. د لوګر والي حلیم فدایی وایي امنیت په حکومتي دندو کې د ښځو د پراخه ګډون مخه نه ده نیولې، بلکه ستونزه تر ډیره د ځینو ناسمو دودونو له کبله ده.
څلور سوه یو نوي منګه خزینه کارمندانې چې ښوونکي هم شامل دي لرو. په مجموع کې د ښځو پر وړاندې باندې ستونزه تر ډیره بریده پورې عنعنوي او دودیزه ده او دا له امنیت سره ډېر تړاو نه لري. نو مهمه اول دا ده چې موږ د معارف په ډګر کې د خویندو دپاره او د نجونو دپاره یو مساعد چاپېریال رامنځته.
د لوګر والی حلیم فدایی زیاتوي دوی د بدلون اصلاحات او پرمختګ لپاره اراده او پلان لري، خو دا پروسه په یوه ورځ کې نه بشپړیږي.
چٹنرا پاسی درد پراتوی دکور کارونا بی بی شیرین دبان پکوکا گٹنرا پاسی درد پراتوی دکور کارونا بی بی شیرین سحر نتر ما خاما سڑ سو مانا ند آرام شن خوبنا بی بی شیرین دبان پکوکا کٹنرا پاسے درد پراتوی دکور کارونا بی بی شیرین دیر شي د بل د پارا چی شي بیمارا ستا په نصیب شي تا وی ساختونا بی بی شیرینه بی بی شیرینه د بان پکو کا کټنا را پاسه درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرینه کستڑے بیا ہوں بے قدرا دستا کرنا بی بی شیرینے بی بی شیرینے دبان پکو کا کٹنا را پاسے درد پراتوی دکور کرنا بی بی شیرینے